کې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
سلامونه ستړي مشایل ازادي رادیو نه روانه یو ساته خبرونه ته موزه محمد وصل وصال د خپل تخنیکی ملګری رامین کاکر سره هر کله کوم په روانه خبرونه کې د غنو نورو موضوعاتو ترڅنګ ورچی ولسمشر محمد اشرف غنی وای د هیواد د ملي ګټو په خاطر د ملي امنیت د شورا د پخوانی سلاکار محمد حنیف اتمر استعفا منل ده د شن په نړیوالو موضوعاتو کې بیا ورچی امریکایي مخکخ سناتور جان مکن د سرطان د ناروغۍ لامل پروند یو چکلونو په عمر ساور د خبرونه په دوهم نیمای کې نوربسته 19 پروگرام هم خبريږي خو تر هر څو وړاندې د پښتون سیمه نړۍ خبرونه تاسو اوس اوریدل شي
پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
پایل کې څو مهم خبرونه سره لیکونه ارګوای چې ولسمشر اشرف غنی د دفاع او کورنیو چارو وزیرانو د ملي امنیت رئیس استعفا ونه منلې په ختیځ کې د پولیسو د 202 شمشاد صاحبي زون قومندانې په ننګرهار او کونړ ولایتونو کې په هوایي بریدونو کې د یو شمیر داعش وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي امریکایي سناتور جان مکن دی واتیا کلونو په عمر صبر کړه پاموکلی دی خبرونو تفصیل ته زنوری اس نوری وړاندې کوم ارګوای چې ولسمشر محمد اشرف غنی د دفاع او کورنیو چارو وزیرانو او د ملي امنیت رئیس استعفا ونه منلې ل ارګ څخه په یو خبره شوی خبر پانه کې ویل شوی چې د دفاع وزیر طارق شاه بهرامی د کورنیو چارو وزیر وایس احمد برمک او د ملي امنیت عمومي رئیس محمد معصوم ستانکزی نن د افغانستان ولسمشر ته استعفا وړاندې کړی خو د هیواد ولسمشر د هغوی استعفا منظور نکړي په خبر پانه کې د غراز راغلی چې ولسمشر غنی ل درې وړو امنیتي چارواکو غوښتل خپل دندو ته دوام ورکړي او د امنیتي وضعیت د ښه کېدو لپاره کار وکړي د دفاع او کورنیو چارو وزیرانو او د ملي امنیت عمومي رئیس ورسره له دې استعفا وړاندې کړي چې د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر له خپل دندې پرون استعفا وکړه د ولسمشر غنی د اتمر استعفا ومنل او پر ځای په واشنگتن کې د امریکا سفیر حمدالله محب وټاکه کاغلی محب بیګا په یو بیان کې ولسمشر محمد اشرف غنی د مننې ترڅنګ لیکلی چې دا ستر مسؤلیت په داسې وخت کې منلی چې افغانستان له بحراني حالت سره مخامخ دی او افغانان د تروریزم په ویره کې ژوند کوي حمدالله محب ژمنه کړې چې د افغانستان د خلکو امنیت به لومړیتوب ورکوي په ختیځ کې د پولیسو د 202 شمشاد صاحبي زون قومندانې په ننګرهار او کونړ ولایتونو کې د هوایي بریدونو په ترڅ کې د داعش د دوو قومندانانو په ګډون د دې ډلې د 14 وسلوالو د وژل کېدو او درې نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي له دغې قومندانۍ څخه نن په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوی چې تېر ورځ مازدیګر د بهرنیو ځواکونو بې پیلوټ الوتکې د ننګرهار ولایت په غنیخیل ولسوالۍ کې هوایي برید وکړ چې په ترڅ کې د داعش د یو قومندان مسافر په ګډون درې وسلوال وژل شوي او درې نور ټپیان شوي دي د نړیوالو ځواکونو د بې پیلوټ الوتکې په و بل برید کې چې تیر مازیګر د کونړ ولایت په څوکۍ ولسوالۍ کې وشو د یاسین په نوم د داعش د یو قومندان په ګډون لس داعش وسلوال په کې ووژل شول د خبر پاڼې له مخې په دغو بریدونو کې د داعش ډلې یو شمیر وسلې او مهمات هم تخریب او له منځه وړل شوي دي د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د کابل ولایتي مسؤل اول الرحمن رودوال وایي کارکوونکو یې تر شاوخوا دو اونیو ځنډ وروسته کار بیرته پیل کړ رودوال پرون ازادي راډیو ته وویل چې په کابل کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مخې ته د اعتراضونو له امله د کمیسیون د کارکوونکو وخت ضایع شوی خو هڅه کوي چې دا خلا ډکه کړي
انتخابات یو تاثیر نیټه لري او دغه تاثیر نیټې لپاره د لس دولس ورځې زموږ ضایع شوې موږ په دې وخت کې ډېر زیات کاري قوانین وکړل زموږ د دفتر د کابل دفتر مامورین د دغه ورځو تلاشي کولی شي
د ولسی جرګې د کاندیدانو له وروستي فهلسته د یو شمیر لرې شو کاندیدانو پلویانو له تقریبا دو اونیو راهیسې په کابل او یو شمیر ولایتونو کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دفترونو مخې ته اعتراضي غونډې کولې او د پرلته خیمې درولې وې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په وینا د بدخشان کندز بامیان او ننګرهار په ګډون پاتو ولایتونو کې د دوی سیمه ییز دفترونه د اعتراضونو له امله لا هم تړلې دي خبرونه له ازادي راډیو اورېده هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه امریکایي مخکښ سناتور جان مکن دی او اتیا کلونو په عمر سا ورکړی. جان مکن شپږ دورې د امریکا په سنا جرګه کې د ایریزونا ایالت استازیتوب کړی دی. نوموړی چې د مازغو په سرطان اخته و د امریکا په وخت پرون مازدیګر څلور بجې او اته ویشت دقیقې مړ شو. د مکن د ناروغۍ له څرګندېدو وروسته د جمهوري پال او ډیموکرات ګوندونو غړو یو شان د مکن ستاینې وکړې، خو ولسمشر ټرمپ پرې لفظي انتقادونو ته دوام ورکړ. په دې اړه وروسته په خپرونه کې په تفصیل اورئ. یوې زلزلې چې شدت د ریختر په حساب شپږ اشاریه یوه درجې و نن سهار وخت د ایران او عراق ترمنځ سرحدي سیمې ولړزولې. ایراني رسنۍ وایي چې د دې زلزلې له کبله په ایران کې لږ تر لږه یو تن مړ شوی او یو سلو څلوېښت نور ژوبل دي. د ایراني رسنیو په اساس مرګ ژوبلې د دې هیواد د شمال ختیځ په تازه آباد ښارګي کې پیښې شوې دي. له لومړۍ زلزلې وروسته چې پنځلس کمې درې بجې وشو پنځه نور ټکانونه احساس شوي. د زلزلې لوی ټکانونه دي ایران په کرمانشاه او د عراق په سلیمانیه ښارونو کې احساس شول چې له کبله یې خلک کوڅو ته راووتل. د امریکا د زلزلې پیژندنې ادارې د دې زلزلې شدت شپږ اشاریه یو ریختر وبالا او وویل چې مرکز د کرمانشاه د شمال لویدیځ په اتیا کیلومتره کې و. د امریکا متحده ایالاتونو روسیې ته ویلي چې که چیرې د سوریې ولسمشر بشار الاسد د کومې سیمې د نیولو لپاره له کیمیاوي وسلو کار واخلي پر ضد به قوي پوځي عمل وکړي. دا خبر بلومبرګ شبکې خبر کړی دی. د راپور له مخې د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاحکار جان بولټن د تېرې پنجشنبې په ورځ په جنیوا کې د روسیې د ملي امنیت سلاحکار نیکولای پتروشف ته ویلي چې واشنګټن تیار دی چې بشار الاسد ته د کیمیاوي وسلو د استعمال په صورت کې سخت پوځي ځواب ورکړي. داو د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه.
خبرنامه له نوریاس نوري نو اوریدل. وړاندې په خبرونه کې د موضوعات او مسایل لرو. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د ملي امنیت د پخواني سلاحکار محمد حنیف اتمر استعفا منل ورته که څه هم سخت و، خو دغه کار یې د هیواد د ملي ګټو په خاطر کړی دی.
باید ووایم چې زما لپاره د یو ملګري او دوامدار همکار استعفا منل سخت تصمیم، خو د هیواد د لوړو ګټو لپاره باید دغه سخت تصمیم نیول شوی وای.
درمو د نوې ملي جبهې د مشر انورالحق هادي نظر هم پوښتله ده.
ولې متاسفانه دا خبرې وویلې چې ملي ګټې مجبورۍ چې د دې د استعفا ومنم، یعنې معنا یې دا ده چې اتمر صاحب ملي ګټې نه تعقیبولې، دی ملي ته ګټې تعقیبوي. زما په عقیده دا اتمر صاحب هم څه باید خلکو ته ووایي چې د خلکو چې د دې د رئیس جمهور سره څه اختلافات درلودل.
په یو بل راپور کې اوري چې د افغانستان د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسون وایي چې د مسکو غونډه به د افغانستان د حکومت د استازي بغیر هیڅ نتیجه ورنه کړي. د هموري چې د غزنی د خلکو یو شمېر استازي په دغه خار د طالبانو د بیازلي حمله له ویرې پاندې نه کړي. نور بسته اونیس پروګرام د خبرونه په دوهمه نیمای کې راځي. هله دا تر پایه مو ملتیا وکړي. ازادي رادیو په سل شریه پنځه او دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې په همدې سپه اوریدلی شي. دا هم د خبرونې د سر موضوع. افغان ولسمشر وایي که څه هم د حنیف اتمر استعفا منل ورته یو سخت کار و، خو د هیواد لوړو ګټو ته په پامې دغه تصمیم نیولی دی. محمد اشرف غنی چې د یکشنبې په ورځ د ملي امنیت د نوي سلاحکار د معرفۍ په غونډه کې خبرې کولې وویل هیواد محمد حنیف اتمر ته اړتیا لري. تېره ورځ د ملي امنیت سلاحکار محمد حنیف اتمر استعفا ورکړه او پر ځای حمدالله محب د ملي امنیت سلاحکار په توګه په دنده وګمارل شو. دغه نور جزئیات زما همکار رحمت افغان راکوي چې همدا شیبه په سټوډیو کې د افغان صاحب مهرباني.
مننه. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د ملي امنیت د پخواني سلاحکار محمد حنیف اتمر د خدمتونو ستاینه وکړه. وی ویل چې له ښاغلي اتمر د په نورو برخو کې استفاده وسی. محمد اشرف غنی چې د یکشنبې په ورځ د ملي امنیت د نوي سلاحکار د معرفي کېدو په غونډه کې خبرې کولې وویل د نږدې ملګري او دوامدار همکار په توګه د ښاغلي اتمر استعفا ورته د منلو وړ نه و، خو سخت کار و او ځکه یې دغه تصمیم ونیو.
باید ووایم چې زما لپاره د یو ملګري او دوامدار همکار استفاده منن سخت تصمیم. خود هیواد دل ولو گتو لپاره باید در سخت تصمیم نیول شوی و جناب اتمرسه ده خدمتونو قدردانی کو. اتمرسه ده هیواد مختلف و برخو که زیاد زحمت ویستلای ده هیواد اتمرسه ده ضرورت لری او که نورو برخو که به انشالله تعالی او تخیص فاده وشه.
تیر ورځ د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر د نامعلوم دلیل له امله استعفا ورکړه او ولسمشر یې هم استعفا قبول کړله. په ورته وخت کې د دفاع وزیر طارق شاه بهرامي، د کورنیو چارو وزیر ویس احمد برمک، د ملي امنیت عمومي رئیس معصوم ستانکزی هم استعفا ورکړې وي. د جمهور ریاست په پاڼه کې نن راغلی دی محمد اشرف غنی د دوی استعفا منظور نه کړې او له هغوی وغوښتل چې خپلو دندو ته دوام ورکړي او د امنیتي وضعیت د بهبود په هدف یې ورته لازمې لارښوونې او سپارښتنې وکړي. په ورته وخت کې د ملي شورا د دواړو خونو ادارې پلاوی وایي چې په حکومت کې دننه اختلافونو لوړ پوري چارواکي دې ته مجبور کړي دي چې استعفا ورکړي. د دوی په وینا په اوسنیو شرایطو کې په یو ځای د چارواکو استعفا ورکول او د داسې مهم امنیتي ارګان د یو سلاکار استعفا ورکول د هیواد په ګټه نه دي. بلخوا د ملي امنیت د نوي سلاکار حمدالله محب د یکشنبې په ورځ د خپل معرفي په مراسمو کې وویل
کار شورای امنیت سر روابط استراتژیک افغانستان همراه دوستای خود و سازمان های بین المللی است، ولی اولیت ما شما منافع ملی افغانستان است. همان طوری که در سفارت خود ایده تضمین کردم، کوشش عظمی من می باشن تا بتانیم که در وظیفه جدید من و در مسئولیت جدید من بتانیم که اونمو روابط هنوز مستحکمتر بتانیم بسازیم.
د ملي امنیت شورا یو مهم امنیتی ارګان ده چې د نورو بیلابیلو امنیتی مسایلو ترڅنګ له یو شمېر هیوادونو سره ستراتیژیک او امنیتی اړیکې چې موجودې وي همغه مدیریت کوي. وصال صاحب، د ملي شورا مجلسانو یعنی دواړو خونو ادارې پلاوی یو عوامل د همدې استفاګانو په غزدي باندې د وسلوالو طالبانو ډلیزه حمله په کابل کې د اختر په لومړۍ ورځ د وسلوالو راکټي بریدونه ورسره څنګ کې د امنیتي سرتیرو لوړ تلفات د دغه استفاګانو یو لامل بولی.
ډیر مننه کوم افغان صاحب کوروران چې معلومات مو په دې تراو لاوریدونکو سره شریک کړل. دا چې سیاسي شنون کې په ډیره سن نظر لري، د نوې ملي جبهه مشر انورالحق هدی وایي ولسمشر او حنیف اتمر دواړه باید د خپلو اختلافاتو په اړه ولسته وضاحت ورکړي. نوموړی وایي دا چې حنیف اتمر وایي د ملي ګټو لپاره استعفا ورکړي، ولسمشر وایي د ملي ګټو لپاره د ښاغلي اتمر استعفا منلی. نو دغه مسلې ګڼې پوښتنې راولاړې کړي دي. زما همکار حدیث پردیس له ښاغلي احادی سره مرکه کړې چې تاسو اورېدو ته بولو.
فکر کوم چې رئیس جمهور له تلور والا امنیتي مقاماتو عمده مسؤلین نه غوښتي اوسې بلاقید شرط استعفا وکړي، او دا موضوع په ارتباط غزنی غنارامیس په غزنی کې و او د اختر باول ورځ کوم حادثه سلته په کابل کې اوسه په دې ارتباط باندې تاسو وا کېدای شي ځینې نور سیاسي مسایل هم څه په دې کې سره اوسي شامل وشي چې خو دا چې ښکاري چې رئیس جمهور د دې عواقب سره نو سنجولي او هغه وسی نن مثلا د درې نور نفرو استعفا و نه منله، د اتمر صاحب استعفا و منله، ولی خو په کوم وخت مسجد صاحب یې صدا معرفي کول نو هلته یې داسې ښکاره کړل چې اتمر صاحب پیسه کې ښې خبرې چې ده وکړلې، ولی متاسفانه دا خبرې وکړلې چې ملي ګټې مجبورۍ چې زه د هغې استعفا ومنم.
ډاکټر صاحب، دغه مسلې ته تاسو اشاره وکړه چې ولسمشر ویل چې د ملي ګټو لپاره د حنیف اتمر استعفا په نظر کې نیولو سره دغه استعفا ومنله او دا استعفا ضروري هم وه. که لږ وضاحت ورکړي ستاسو له نظره کوم عمده مسایل وو چې مشخصا ولسمشر او د ښاغلي اتمر ترمنځ په هغې باندې اختلافات موجود وو چې اوس دواړه لوري په یو شکل ښاغلی اتمر هم وایي چې د ملي مسایلو په سر له مشرتابه سره جوړ رانغی او نظر د اختلاف وو او اوس ولسمشر هم دا خبره کوي؟
په دغه سې توضیحاتو باندې له ملت سره یو جفاف وي. اتمر صاحب باید خلکو ته ووایي چې د اختلاف له رئیس جمهور سره څه شی دی، او رئیس جمهور باید خلکو ته ووایي چې کوم ملي ګټې وې چې د هغو د تحقق لپاره د اتمر صاحب لرې کېدل یا استعفا منل څه د یو هغه کار ضروري کار و. متاسفانه رئیس جمهور داسې آزاد غته اجازه نه ورکوي چې هلته خلکو چې مطبوعاتو نه پوښتنه وکړي دا کوم پوښتنه وي. دا باید زمونږ حدس پورې ارتباط و اغلی کې پاتې نه شي. زه څه فکر کوم چې د دوی ترمنځ څه هغه اختلافات دي، دوی باید ښکاره خلکو ته ووایي دا یو ډیموکراسي ده، دا یو آزاد مطبوعات دي، خلک جواب د حکومت مامورین باید جوابګو خلکو ته ورسیږي، باید خلکو ته معلومات ورکړي.
ډاکټر صاحب، وروستۍ پوښتنه مې دا کوله چې اوس چې ښاغلی اتمر استعفا وکړه او تاسو هم بهتره پوهیږئ چې انتخابات هم نږدې دي د جمهوري ریاست، نو څه فکر کوئ چې حنیف اتمر به له کومې اجنډا سره سیاست ته ور داخليږي؟
دا کوم خط کې سلیکلی دي، خو په ټول صحافت دي رئیس جمهور سره مخالف وو، منطقوي ساحه کې مخالف وو، د سولې په ساحه کې، ملي وحدت په ساحه کې سره مخالف وو، نه پوهېږم د بین المللي ساحه کې سره مخالف وو، خیر په کومه ساحه کې سره هغه وي موافق وي، او څنګه کېدای شي چې په دې ټول ساحو کې سره مخالف وو چې بیا څه د څلور کاله هغه وکړي؟ یعنی لازم ده چې دوی دا خبرې خلکو ته توضیح کړي، په اصطلاح یعنی د دوی دا دین دی، د دوی مسؤلیت ده خلکو ته دا موضوع ست توضیح کړي چې رئیس جمهور فکر څه ده، د ده فکر څه، چیرته دوی تقابل ده، چیرته دوی اختلاف ده، او کوم یو په حق باندې یا خپل ملت ته د حق ورکړي، د هغوی قضاوت کې کوم یو په حق باندې ولاړ دی.
د افغانستان د نوې ملي جبهې د مشر سره مو زما د همکار حدیث پردیس مرکه اوریده. اوس هم اقتصادي خبرونه له یوسف زدران اورو.
تاکل شوی چې د سیشن به پورز د غنمو د خستل لپاره یو افغان پلاوی قزاقستان ته سفر وکړي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت ویان مسافر قندی نن ازادي رادیو ته ویل د غنمو لپاره نه هدف د خلکو د اړتیاو پوره کول دي چې د وچکالۍ له کبله لږی سره مخ دي. دی وی د غنمو لواردولو سره بجرند بیرته فعال او سره به خلکو ته د کار ډیر زمینې هم برابر شي. ل دې وړاندې افغانستان ته د اړتیا وړ ډیر غلجات له پاکستان واردېدل، خو اوس یې ډیره تکیه په قزاقستان ده. قزاقستان د افغانستان تر ایران، تاجکستان او ازبکستان ته هم په زیات اندازه غنم صادروي. د هلمند کرنې او مالداري ریاست په پام کې لري چې د بیوزله ښځو لپاره د چرګانو د ساتنې 1500 فارمونه جوړ کړي. د دغه ریاست د پروګرامونو د همغږۍ مسؤل سید رفیع الله قلم نن ازادي رادیو ته وویل هر فارم باید د 150 چرګانو د ساتلو ظرفیت ولري. د نوموړي په خبره دغه شان به هرې کورنۍ ته 300 کیلو ګرامه د چرګانو دانه یا لازم خوراکي مواد هم وویشل شي. سرچینه زیاتوي چې دا فارمونه د ښځو د اقتصادي پیاوړتیا په هدف د هلمند په مرکز او نهر سراج ولسوالیو کې جوړیږي. کاغلی قلم خبره د دوغو فارمونو شپې ته فسد کار بشپړ شوی او په نږدې راتلونکي کې به ګټه اخیستنې ته اوس پارل شي. او نن د کابل په بازارونو کې د ځینو توکو عمده بیې په دې ډول دي: د قزاقي وړو 150 کیلو بوجۍ 1200 افغانۍ، د بوري 150 کیلو بوجۍ 1500 افغانۍ، د وریجو 3.5 بوجۍ 2200 افغانۍ، د غوړو 14 لیتره ټیم 1160 افغانۍ، یو لیتر پټرول په 550 افغانۍ او ډیزل په 40 افغانۍ پلورل کیږي. او د کابل په بازارونو کې د زینو بهرانیو اثارو پر وړاندې د افغانیو راکړه ورکړه بیا داسې کیږي: یو ډالر 2 افغانۍ 50 پوله، یو یورو 40 افغانۍ 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 2.9 افغانۍ، یو سعودي ریال 19 افغانۍ 25 پوله، زر ایرانی تومانه 1 افغانۍ 50 پوله او زر پاکستانی کلدارې 1599 افغانۍ.
آزادی رادیو تغوا ګونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
مننه چې ازادي رادیو ته وګیاس. دا نور مطلب تاسو کولی شئ د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې هم ولولې. پته ده www.azadiradio.com. اوس هم یو نړیوال موضوع تر ازو. امریکایي مخکخ سناتور جان مکین د سرطان د ناروغۍ له امله پروند یو اتیا کلونو په عمر صبر وکړه. د مکین پرمړنې په اړه یو شمېر لور پوړو امریکایي مشانو غم راځي خودل ده. نوري اس نوري دغه مسله تعقیب کړې ده. نوري صاحب، یو پښتنه ده کوم چې د جان مکین د مړینې د سرنګوالي په اړه څه معلومات دي کدا ورګونکو سره شریک کړئ.
بلې وسال صاحب، لکه څنګه چې تاسو هم لنډه یادونه وکړه، امریکایي مخکخ سناتور جان مکین د مغزی سرطان د ناروغي لامل پروند یو اتیا کلونو په عمر صبر وکړه. لڅمو دی رئیس د دغه ناروغي درملنه کې د خو ور مورز مکن په خپل ویل چې نور نه غوړي چې دغه ناروغي سره مبارزه وکړي او هغه درملنه ختم کړي و. د مکن له دفتره په خبره شوی خبر پانه کې ویل شوی چې د مکن میرمن کندی او د کورنۍ نور غړي د مړینې په وخت کې حاضر ول. په بیان کې دا هم ویل شوی چې مکن تر مړینې پورې د امریکا لپاره شپېته کاله د زړه له اخلاصه خدمت کړی دی. جان مکن شپږ دورې د امریکا په استنا جرګه کې د ایریزونا ایالت استازیتوب کړی او همداراز د امریکا د استنا جرګې د پوځي خدماتو د کمیټې مشري یې څو کاله مخته وړې ده. بلې وسال صاحب.
بله، د مکین د مړینې په اړه تر اوسه امریکایي چارواکو څه غبرګون نه ښودلی دی؟
بله، د مکین د ناروغۍ له څرګندېدو وروسته البته هم د جمهوري پال او ډیموکرات ګوندونو غړو یو شان د مکین ستاینې کړې وې، خو ولسمشر ټرمپ پرې لفظي انتقادونو ته دوام ورکړی و. خو تېره ورځ چې کله د مکین د مړینې خبر خپور شو، ولسمشر ټرمپ په یو بیان کې ولیکل چې د سناتور جان مکین له کورنۍ سره ژور خواخوږي کوي. دغه راز پخواني ولسمشر باراک اوباما چې د 2008 میلادي کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې جان مکین ته ماتې ورکړې ویلی چې موږ ټول ستاسو پورې وړي. اوباما په یو بیان کې وویل چې مکین او دی په دوو مختلفو نسلونو پورې تړلي او ټولنیز اساس هم کامل سره توپیر درلود او خو په سیاسي لوړه سطح سره سیالي کړې ده. اوباما په وینا له ټولو اختلافاتو سره سره دوی دواړو لوړ ارمانونه چې د امریکا نسلونو او مهاجرو د هغو لپاره مبارزه کوله درلودل. مکین له دې کبله هم ډېر ستایل کېده چې هغه لیواله چې په مختلفو مسایلو په اړه له ډیموکراتانو سره همکاري وکړي. مکین ډیره موده د امریکا په سنا جرګه کې د پوځي خدماتو د کمیټې مشر پاتې شوی او هغه د امریکا د پوځي او بهرنۍ پالیسۍ یو کارپو بلل کیږي. د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس مکین چې ډیر خلک د جګړې اتل بولي ستایلی او ویلي دي چې موږ نن یو داسې کس له لاسه ورکړل چې تل زموږ د هیواد د ارمان نو تلید موږ د هیواد ارمانونو استازیتوب کړی دی. بلې وسال سر.
بلې بلې، ډېر زیاته مننه نورې صاحب له معلوماتو مو کور ودان.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
من چې ازادي رادیو ته غوږی استا سی په ټولنیزو رسنیو کې هم ازادي رادیو سره لشي په ټویټر، فیسبوک او نورو پانو کې مخفاله حضور لرو. اوس هم زو پکتیا ته په دشال کې چې په کابل او کندوز کې د انتخاباتو کمیسیون دفترونو مخ ته د اعتراض کوونکو خیمه د پولیسو لخوا اټول شوې، خو په پکتیا کې لا هم مترزینو د پکتیا د ټاکنو ولایتي دفتر تړل ده. د نور معلومات له پکتیا نازمه همکار اصیل زازیره کوي.
معترض نمان ډاکټر عالمیر بهرامزی چې نوم یې د ولسی جرګې د نماندانو له وروستي لست څخه ایستل شوی، نن یې ازادي راډیو ته وویل چې قانون ته احترام لري خو د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون لخوا ورسره شوی چلند غیر موجه دی. دی وایي چې امنیتي ځواکونه یې د تحسن خیمه ټوله کړي. دی او پلویان به په خپل اړوند ولسوالۍ کې تحسن پیل او نه یوازې د ولسوالۍ دروازه به د مراجعینو پر مخ وتړي، بلکې لوی لارې به هم د ترافیکو پر مخ وتړي.
موږ قانون ته احترام لرو، قانون په ځان عملي کوو. اگر جرم چې زه د انتخابات کمیسیون په حضور کې هم د دې متوخی مونږ خیمیاتو لو مونږ مجبور کی په زور خیمی ټولی کې مونږ بلوی لارې باندې کو
د نوموړي پلویان د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون له چارواکو غواړي چې د ولسی جرګې د نوماندانو له وروستي لسته څخه د ډاکټر عالمیر بهرامزی د وستلو لامل دوی او رسنیو ته وړاندې کړي او که داسې ونه کړي دوی به په مرکز ګردیز او ولسوالیو کې خپل مدني خوځښتونو ته په لوړه کچه ادامه ورکړي.
موږ اوس دلته نو شو چې عمومي سړکو ته به مو وځو او په ډېر تعداد سره
موږ کنایت پیرار نه کړلی شي تر هغې وخته پورې به موږ دا خیمه کې ناست او دلته
اعتراض به تر هغه وخته پرې وي چې ترڅو دا سړی پولیس کې شامل نه وي شوی.
بلخو په پکتیا کې د ټاکنو خپلواکي کمیسیون چارواکي وایي د دفتر د بندولو له امله د نویو کارکوونکو د ګمارنې چارې لا ځنډ او خنډ سره مخ شوي. د یاد دفتر د عامه اړیکو مسؤل ښاغلي شیر علي فیضی ازادي راډیو ته وویل د کمیسیون ولایتي دفتر دفتری چارې د پلان له مخې لس ورځې وروسته پاتې شوي. د موضوع په تړاو د پکتیا امنیه قمندان مل پاسوال راز محمد نندوزی ازادي راډیو ته وویل د مسؤولو چارواکو لخوا یې په دې اړوند هدایت نه دی ترلاسه کړی. کله چې هدایت ترلاسه کړ له مخې به یې اجراءات وکړي. اصیل زازی، ازادي راډیو، پکتیا.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسؤلین وایي
په خوست کې میشتي.
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي
په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
دا چې د کابل چاپ ورسپانو نننیو غنو کوم مسایلو ته کتنه کړی او صحیح راخستی د دغه ورسپانو پانیز ما همکار حمید مومند اړولې دي او دغه مهم ټکی له تاسو سره شریکوي.
په کابل خبردونکو ورسپانو نن خپل اکثره مطالب د ولسمشر د ملي امنیت د صلاحکار حنیف اتمر د استعفا او د هغه عملونو په اړه بحثونو ته ځانګړي کړي. مسیر ورسپانې د ولسمشر د ملي امنیت د صلاحکار د استعفا پر لاملونو بحث کړی او لیکلی دی چې د ښاغلي اتمر لخوا په استول شوي استعفا لیک کې له کاره د ګوښه کېدو له امله په ځینو مواردو کې د حکومت له رهبرۍ سره اختلافات ښودلی دي. ورسپانې د ځینو ناڅرګندو سرچینو په حواله د ښاغلي اتمر د استعفا یو بل لامل ته هم اشاره کړې او لیکلی دی چې د دې ترڅنګ چې ښاغلي اتمر د جمهوري ریاست راتلونکو انتخاباتو ته کاندید دی، د جوړېدونکي لنډمهالې حکومت د مشرۍ لپاره نوم یې د کاندیدانو د لس په سر کې موجود دی. خو ورسپانې د مطلب په پای کې د ځینو شنونکو په حواله لیکلی دی چې ښاغلی اتمر د ولسمشر یو له باوري چارواکو څخه وو او استعفا به د ملي وحدت کمزوری حکومت لا کمزوری کړي. سرحد ورسپانې بیا د ښاغلی اتمر استعفا په اړه په خپله تبصره کې لیکلی دی چې له انتخاباتو مخکې حکومت بدل شو. ورسپانې لیکي چې په حکومت کې موجوده کشمکشونه، فساد، دسیسې، پلانونه او سل او شل نورې معاملې د دې سبب شو چې حکومت خوار شي او له یوې مخې وچ او لانده سره ورېبي. ورسپانې د ځینو سرچینو په حواله ادعا کړې چې څلور نور جګپوړي چارواکي د بې کفایتۍ له کبله له دندو استعفا ورکولو ته اړ کړی شوي دي. خو ورسپانې د تبصرې په پای کې لیکلی دي سره له دې چې د حکومت کم وخت پاتې دی، خو دا ژور بدلون به ډېره ګټه وکړي، خو هله چې حکومت په چټکۍ سره مخکې ولاړ شي او پخواني ازمایل شوي کسان ونه ګماري. ویسا ورسپانې لیکلی دی چې د ښاغلي اتمر پر ځای په امریکا کې د افغانستان سفیر حمدالله موهب د ملي امنیت د نوي صلاحکار په توګه ټاکل شوی دی. ورسپانې د یوې ناڅرګندې سرچینې په حواله لیکلی دی چې ولسمشر اشرف غني له ښاغلي اتمر دفاع او کورنیو چارو وزیرانو او د ملي امنیت له لوري څخه غوښتي دی چې له کوم قید او شرط پرته دی له دندو استعفا وکړي. ورسپانې وړاندې د دغو چارواکو د استعفا پر لاملونو بحث کړی او لیکلی دی چې ولسمشر دا اقدام په کابل او غزنی کې د روسیو امنیتي پیښو په غبرګون کې کړی دی. هیواد دولتي ورسپانې بیا د خصوصي ورسپانو برخلاف د ملي امنیت د صلاحکار پر استعفا کوم بحث نه دی کړی او د ښاغلي اتمر د استعفا او د ده پر ځای په واشنگټن کې د افغانستان سفیر حمدالله موهب د ټاکلو په تړاو یوازې د جمهوري ریاست بیان خپور کړی دی. ورسپانې د بیان په استناد لیکلی دی چې ولسمشر اشرف غني د ملي امنیت د صلاحکار حنیف اتمر استعفا ومنله او د ده پر ځای حمدالله موهب د ملي امنیت د نوي صلاحکار په توګه وټاکلو. ملي ارمان ورسپانې بیا لیکلی دی چې ښاغلی اتمر له ولسمشر سره د موجوده اختلافاتو له کبله له دندې استعفا کړې ده. ورسپانې لیکلی دی چې په وروستیو میاشتو کې د ښاغلی اتمر او ولسمشر ترمنځ اختلافات خورا زیات شوي وو او پرون ولسمشر د کابینې په غونډه کې پر د کورنیو چارو او دفاع وزیرانو غږ وکړ چې له دندو د استعفا وکړي.
مننه چې ازادي راډیو ته وګیاست. تاسو کولی شئ دا نور مطالب د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې هم ولولئ. زموږ په ویب پاڼه کې د راپورونو خبرونو سربیره تاسو کولی شئ یو شمېر په زړه پورې ویډیوګانې او ویډیوي راپورونه هم وګورئ. پته ده www.azadiradio.com. اوس هم اسمت سروان د آیا پوهیده د لړۍ یو بل برخه ورو.
د اروپا فضایی ادارې د نړۍ په ټولو برخو کې د بادونو د لوري د معلومولو لپاره لومړنۍ سپوږمکۍ د مځکې مدار ته ولېږله. د اروپا د فضایی ادارې د توغندي استولو کمپنۍ آریان سپیس وایي چې دا نوې سپوږمکۍ ایولس نومیږي. دا لومړنۍ سپوږمکۍ ده چې د ټولې نړۍ د بادونو د اندازه کولو او د هغو د لورو د معلومولو لپاره کارول کېږي. د هوا د نامساعد والی له کبله دا سپوږمکۍ یوه ورځ په ځنډ وتوغول شوه. د اروپا فضایي ادارې ویلي چې په دې سپوږمکۍ کې استول شوی سیستم په حقیقت کې یوه شبکه ده چې د مځکې د اقلیمي وضعیت د څېړنې لپاره د مځکې مدار ته لیږل شوی دی. دا سپوږمکۍ به د مځکې د سطحې د بادونو په شمول د نړۍ درست بادونه وڅاري.
د آسیا د کبډي فدراسیون د مشرتابه ټاکلو په انتخاباتو کې افغانستان د لومړي ځل لپاره د فدراسیون د مرستیالۍ څوکۍ ګټلې ده. د آسیا د کبډي فدراسیون د مشرتابه ټاکلو انتخابات د انډونیزیا په مرکز جاکارتا کې وشول چې د افغانستان د کبډي فدراسیون رئیس احمد فردین زیایی وتوانید چې